پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. درنو دوستانو، زما اجملند او زما د همکار شمشاد زدران سلامونه ومنی. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. په ریپورټونو کې اوري چې د سولې عالی شورا هیله خودلې په قطر کې د سولې وم پړاو خبري بین الافغاني مذاکراتو ته لارا هواره کړي. نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. رحمت افغان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوري.
د هم د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل سوی. نن په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ وم پړاو خبرې پیل سي. د کرکټ 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي، او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د شمالي کوریا مشر ته د لیدو بلنه ورکړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې نوې پړاو خبرې پیلوي. د قطر په دفتر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د خبرې به نن سهار پیل سي. خلیلزاد تر دې مخکې له طالبانو سره په قطر کې شپږ ځله د سولې خبرې کړې دي. نننۍ غونډه دوه ورځې وروسته تر دې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پاکستان ته په دې نیت سفر کړی چې اسلام آباد طالبانو وهڅوي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. پاکستان د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې اسانتیا رامنځته کړې، خو طالبانو تر اوسه دا غوښتنه رد کړې ده چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورسپارنې د افغان غربي چارواکو په وینا خبر ورکړی، کچیرته طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته مخامخ خبرو ته چمتو سي، امریکایان به له افغانستانه د خپل ځواکونو د وټلو ابتدایي محل ویش اعلان کړي. عبدالسلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت وزیر او په دې برخه کې د جمهور رئیس ځانګړی استازي وټاکل سو. د افغانستان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر د فرمان لمخې ښاغلی رحیمی د کابینې ملي امنیت شورا په کمیسیونونو او د عالی شوراګانو په غونډو کې د ټولو پخوانیو حقونو او امتیازاتو په ساتنې سره ګډون کولای سي. عبدالسلام رحیمی له دې وړاندې د ولسمشر د دفتر رئیس و. د بغلان سیمه چارواکي وایي چې په نهرین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور ویشت ولسي پاڅون کوونکي وژل سوي او نه نور ټپیان دي. د نهرین ولسوال فضل الدین مرادی نن ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه تېره شپه د کوهګدای په سیمه کې سوې ده. ښاغلی مراد زیاتوي چې پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې پاڅون کوونکي د طالبانو د محاصرې د ماتولو لپاره سیمې ته روان وو. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او ورستای کورونا خبر دا چې د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونو په خپلو کې مسابقه کوي. د انګلستان په لیدز لوبغالي کې به د دواړو ټیمونو د افغانستان پر وخت ماسپښین پر دوو بجو خپل مسابقه پیلوي. له انګلستانه د کرکټ بورډ رئیس عزالله فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دواړو لوبډل لپاره ډیره مهمه ده، هم د پاکستان د پاره هم د افغانستان د پاره. نو د دواړو لوبډلو پوره آمادګي نیولې ده. زه امیدوار یم ان شاء الله چې د افغانستان ملي لوبډله به د پاکستان د لوبډلې سره ښه لوبه کوي.
نن به د نړیوال بله مسابقه د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ وي چې په لورد لوبغاړي کې به د افغانستان پر وخت د ماستیکر پر 5 بجو پیل سي. پرونه دغه مسابقه په لړ کې جنوبي افریقا له سریلانکا سره د کرکټ مسابقې په 9 وکټو وګټله. اوس هم بهرنی خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته د لیدو بلنه ورکړه. ډونالد ټرمپ نن د جاپان په اوساکا کې په ټویټر کې ولیکل د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو پر مهال وروسته له یو لړ مهمو غونډو زه جنوبي کوریا ته ځم، که چیرته هلته د شمالي کوریا کیم جونګ اون دغه ټویټ وویني زه د دواړو کوریاو ترمنځ په هیله سیمه کې چمتو یم چې روغباړه ورسره وکړم. ټرمپ او کیم تر دې مخکې دوه ځله سره لیدلي. متحده ایالاتونه د شمالي کوریا مشر هڅوي چې د اټومي وسلو له پروګرامه لاس واخلي، خو تر اوسه په دې برخه کې پرمختګ نه دی سوی. د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه نن پای ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې ترڅنګ د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. هغه یې وستایي او یې ویل چې ډېر ښه کارونه کوي. ټرمپ وویل چې شهزاده محمد مې ملګری دی. دوی دواړو د جاپان په اوساکا کې د جی شل غونډې د دمې پر مهال د سهرني چای په وخت خبرې وکړې. په استنبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې د خبریال جمال خاشقچی تر وژلو وروسته چې تیر کالو وژل سو پر شهزاده محمد نړیوال فشارونه زیات سوي دي. د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته رسیدلې دي چې شهزاده محمد د واشنگتن پوسټ د خبریال جمال خاشقچی د وژلو امر کړی، خو په خپل محمد بن سلمان د خبره رد کړې ده. او وروستی خبر همدا چې د نړۍ ځواکمنو هیوادونو په وینا کې په خپل غونډه کې ایران ته خبرداری ورکړل چې د اټومي موافقې شرایطو ته ژمن پاتې سي. ایران ویلي دي چې د دغه څپڅپان د تړون د خوندیتوب لپاره د خبرې وروستی چانس ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالتونه تیر میلادي کال له دغه تړون څخه ووت. د برېټانیا، جرمني، چین، روسیې او فرانسې استازو پرون د ایران له استازي سره په وینا کې وکتل. دوی د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د شرایطو پر تطبیق بحث وکړ چې د ایران د یورانیم غني کول او ذخیره کول محدودوي. د دغو شرایطو له مخې د ځینو نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د ایران اټومي ظرفیتونه محدود کړای سوي وو. ایران ته دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک پرون په لندن کې وویل چې واشنگتن به د تهران په وړاندې خپل دریز دغسې شدید او وساتي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ ولولئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. و بوری چې د سولې عالی شورا په دوحه کې د طالبانو او د امریکایي استازي ترمنځ دوم پړاو مذاکرو نتیجې ته هیله مندې څرګندې.
شورای عالی صلح امیدوار است چې دور هفتم به یک نتیجه ملموس و قابل قبول
درشي. اخوازین اقتصاد پوهان وایي سیاسي کړکیچ د کابل او اسلام آباد ترمنځ تجارت اغیزمن کړي.
چې دا کم تجارت او د دوانو ملکونو په منځ کې هغه د تیر شوي دوه درې کالو راسي کافي کمې پکې راغلې ده.
په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. د زهرو کاروان نیوز پروګرام د خبرونې په دویمه نمایه کې خبرو. راسره اوسئ. د سولې عالی شورا هیله ښیي چې په قطر کې د سولې وم پړاو خبرې بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. د دې شورا مرستیال د شنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویل چې د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه غواړي د سولې د بهیر مالکیت له افغانانو سره وي. ویل شوي چې نن په دوحه کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې وم پړاو خبرې پیلېږي. اجمل تورمان د کابل په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب، ستړي مو شیخ خبرونه ته کده راته وایي چې د افغانستان د سولې شورا د دغه پړاو خبرو په اړه نور څه ویلي؟
بله انسب، د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د ناټو د سرمنشي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وزیر مایک پامپیو روسي څرګندونې د دې ښکارندوی کوي چې د سولې وم پړاو خبرې به بین الافغاني خبرو ته لاره واره کړي. دغه شورا مرستیال عبدالکبیر اوغچون شیبه مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په قوي ګمان پاکستان ته دولت مشر غنی روسي سفر هم د سولې د وم پړاو خبرو سره ارتباط ولري.
و اظهارات سرمنشی ناتو آقای مایک پامپیو اینا همه نشان دهنده این است که برهای منطقه و جامعه جهانی به این مطلب رسیدن که در افغانستان ثبات باید بیاید و این مذاکرات بین الافغانی شروع شود. از این لحاظ شورای عالی صلح امیدوار است که دور هفتم به یک نتیجه ملموس و قابل قبول برسد.
د خغلی وختون په خبران سیب د سیمه او لسیمه خو ټوله وادونه غواړي چې د سولې د پروسې مالکیت له افغانانو سره وي. دا خبره په داسې حال کې مترکیږي چې ټاکل شوی نن شنبه د طالب استاد او امریکایي چارواک ترمن د سولې وم پړاو خبره په قطر کې پیل شي. خدا چې دا خبره تر اوسه پیل شوی کنه په دې اړه تر اوسه نه دی ویل شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي چې ټول اړخونه د سولې د وی چټکې پروسې غوښتونکي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس وای د افغانستان د سولې لپاره کم وخت باندې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو هم ویلي واشنگتن ته ملي چې د سپتمبر لمیاشت مخکې په افغانستان کې د سولې په برخه کې یو هوکړه وشي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان شنون کې هم د سولې دې پړاو خبرو ته خوشبينه دي، خو په کوم دلیل؟ د چارو کارپو وحید مجدا په دې اړه وای
دا څه معلومیږي چې په اوم دغه کې امریکایان ډېر خود لري چې د افغانستان مشکل حل شي. په دې کې موږ څه علایم هم ګورو، ډېر مثبت علایم. لاغه یو د نحسو طالب جنگیاله یو یا د طالبانو په شکل د افغانستان د جلونو څخه هغه مسافرتونه او سفرونه چې په دې ورسته کې شي ودی د کازی سب سفر روسیې ته او داغه ورسته د افغان سیاسیونو سفر پاکستان ته، ورسته د پومپیو سفر کابل ته او د اشرف غنی سفر پاکستان ته، ټول د دې زیرې کوي چې یو څه روان دي او د افغانستان کښاله به ان شاء الله د حل لوري ته ځي.
ان سی په قطر کې طالب استاذ او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې وم پړاو خبري او بین الافغاني مذاکرات ته د لارې د واردو خبري په داسې حال کې دي چې تازه عبدالسلام رحیمی د سولې په چارو کې دولت وزیر او په دې برخه کې د جمهور رئیس ځانګړی استاذ و ټاکل شو. د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل چې د ولسمشر د فرمان لمخې خاغلی رحیمی د کابینې ملي امنیت شورا په کمیسیونونو او د عالی شوراګانو په ټولو غونډو کې د ټولو پخوانی حقوق او امتیازات په اف سره ګډون کولای شي. عبدالسلام ایمیل دی وړاندې د ولسمشر د دفتر رئیس او بلانس
ډیر زیاته مننه تورمان صاحب. مخکې له دې نه چې تاسو ته سره خدای پامانی وکړو، یو بل موضوع هم په کابل کې تاوده ده، هغه دی ولسی جرګې دی مشرتابه دی ټاکلو په سر دی سولې خبرو لري. هلته دیننه په جرګه کې د مشرتابه د ټاکلو پر سر باندې روان باسونه او په اصطلاح کړکیچ دی. د دې په اړه تازه معلومات را سره شریک کړي، دغه ولسی جرګې له تالار نه خریپوټونه او معلومات سوای چې هلته څه وشول.
بله ان سپ ته ولسی جرګې غونډه هم لکه څنګه تاسو ویل نن به د ولسی جرګې رئیس انتخابي خو دغه غونډه یو څه په ځان سره نن پایل شو، شی به مخکې پایل شو او وس د ولسی جرګې په تالار کې چې کوم وکیلان دي دوی آزاد بحث کړي، خو نن به دغه انتخابات تر سره کیږي او د انتخابات به د میر رحمان رحماني او د خان محمد وردک ترمن تر سره کیږي. درې پړاو انتخابات شول. ان سپ د ولسی جرګې د ریاست لپاره د نتیجه ورنکړه، بل اخر د ولسی جرګې د کورنۍ او وظایف د اصول لمخې هغه کسان چې په لغ درې پړاو کې تر ټولو درې ډېری رای وړي دي باید د غوي ترمنځ د انتخابات نن تر سره شي، چې یو میر رحمان رحماني دی او بل خان محمد وردک. خو که بیا هم په دغه دوو کسانو کې څوک رای نشي ګټلی، هغه لازم رای نشي پوره کولای، نو بیا علني انتخابات کیږي چې دوی ته بلاسونه پورته کیږي چې څوک د منلو وړ دی د رئیس په توګه او څوک نه دی. خو تر اوسه پورې دغه انتخابات نه دي پیل شوي، تمه ده چې له غرمې وروسته دغه انتخابات پیل شي. بله ان صاحب
ډیره زیاته مننه کوم اجمل تورمان. له تاسو نه قدرمنو دوستانو، په کابل کې زما همکار اجمل تورمانو چې نه یوازې په قطر کې یعنی د قطر په پلازمینه دوها کې د امریکایي هیئت او طالب استازو ترمنځ د هغه خبرو پاړه چې ټاکل شوی نن پایل شي د کابل هیله مندیر سره شریکه کړه، بلکې د ولسی جرګې په تالار کې د مشرتابه د څوکۍ لپاره د نننیو انتخاباتو حالې هم راکه. مننه ورنکو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
هو سم ناجیه صافی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د متشبسینو عالی بورد پاکستان ته د افغان ولسمشر وروستی سفر له لستر وړنو ډک کړي. د دغه بورد مشر رحم الدین حاجی اغانن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د دغه سفر پر مهال مهم قراردادونه لاسلیک کړي.
د افغانستان جمهور رئیس ځینی البته تجارتي برنامې امضا شوي دي، هغه کې د واګا موضوع دی، د اسیای معنه د لارې څخه د دوی تجارت شروع کېږي، خو موږ هیله من یو چې دغه وعدې چې ورکړي
همدارنګه ولسمشر غنی د پنجاب تاجرانو او پانګوالو سره په خبرو کې ویلي افغانستان ته د یو ملي بازار نه بلکې د یو نړیوال بازار د پلیټ فارم په توګه باید وکتل شي، ځکه د ده په وینا افغانستان د وچو بندرونو، اورګاډي پټلۍ او مواصلاتي لارو د منځنۍ آسیا هیوادونو او اروپایي بازارونو سره وصل دی. د فراه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه د هوایي دهلیز له لارې د میوو د انتقال غوښتنه کوي. د دغې خونې د مدیر پلاوي مشر حاجي اسکر نن ازادي راډیو ته وویل
موږ مخواهیم که از راه دهلیز هوایی و ممالک عربي باید همی محصولات زراعتي کنار.
خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت تر دې مخکې ډاډ ورکړی چې دا ستونزه به هواره کړي او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ پنځه اتیا پولا، یو روپۍ یورو یو نوي افغانۍ اویا پولا، یو انګلیسي پاونډ یو سلو یو افغانۍ اویا پولا، یو سعودي ریال یویش افغانۍ پنځوس پولا، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ پنځلس پولا او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه درویش افغانۍ.
دوستانو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی په اقتصادي خبرونو کې مو له ناجیې صافی نه واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په پاکستان کې وړمه ورځ د سرمایه ګزارانو او پانګوالو په یوه غونډه کې ویلي چې افغانستان ته باید یو ملي مارکیټ نه بلکې د سیمې او نړۍ د یو تجارتي مارکیټ او لارې په سترګه وکتل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر پر مهال د نورو مسلو ترڅنګ پر اقتصادي چارو او دوړخیز تجارت خبرې کړې دي. دا په داسې وخت کې ده چې پاکستان حکومتي چارواکو په وینا د هیواد اقتصاد له سختو مشکلاتو سره مخ دی. اقتصاد پوهان وایي د پاکستان په اقتصادي ستونزو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ خرابو اړیکو هم رول زیات دی. زموږ همکار بولیوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري. د افغانستان په اقتصادي توګه د پاکستان لپاره څومره ارزښت لري دا مسله پکې څرګندل شوې.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته د سفر پر مهال یو غونډې ته په وینا کې ویل افغانستان که څه هم سمندر نه لري خو د ده په وینا د ډیرو هیوادونو او سیمو په لاره کې پروت دی. ولسمشر اشرف غنی د جون پر اوویشتمه دا خبره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شو تجارتي اړیکو ارزښت ته په اشاره وکړه. نوموړي وویل چې شې اړیکې د نور څه ترڅنګ د دواړو هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره هم ډیر ارزښت لري. دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د مشرانو په وینا د ملک اقتصاد له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. اوس پښتنه دا ده چې په داسې یو حالت کې ګاونډی افغانستان د پاکستان لپاره څومره مهم دی. اقتصاد پو مبارک زیب وایي له افغانستان سره خرابو اړیکو پاکستانی اقتصاد ته ډیر زیان رسولی دی.
پاکستان چې په دنیا کې د ټول نه زیات سیزونه خرڅول د امریکې نه پسې په افغانستان کې خرڅول، چې دا کم تجارت او د دواړو ملکونو په منځ کې هغه د تیر شوي دوه درېو کالو راسي کافي کمی په کې راغلی دی. اوس هغه تقریبا یو نیم بلین ډالر ته راکو شوی دی. یو ټایم داسې و چې دا دوه نیم درې بلین ډالرو ته تللی و.
مبارک زیب وویل که د دواړو هیوادونو خپلمنځي اړیکې ښې سي نو پاکستان به پکې په اقتصادي توګه ډیر څه ترلاسه کړي.
کومنګ دې ته ګورو نو دې کې پوتنشل تقریبا د 5 بلین ډالر پورې دی. نو په دغه تناظر کې چې موږ ګورو نو افغانستان د پاکستان لپاره ډیر اهمیت لري، خاص طور پر د تجارت په وجه باندې که 1 بلین یا 2 بلین پاکستان دا ایکسپورت افغانستان ته سیوا شي نو ظاهر ده د دې سره چې کومه خساره ده د پاکستان هغه به ډیر حد پورې کم شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنز پر تجارت ژور نظر لرونکي خانجان الکوزی وای خرابو اړیکو او ترانزیټي مشکلاتو په ځانګړې توګه په افغانستان کې پاکستانی تجارت ډیر ځپلې ده.
زمونږ په مارکیټ کې د دوی ډیر لوی سهم وو. دوی سهم په کې ډیرو 3 میلیارد ډالر دوی دلته مصرفېدل. اوس دا راټیټ شو 1 میلیارد ته او نور هم پسې کمیږي. ترانزیت کار مونږ 2000 کانټینر د کراچۍ د لارې نه انتقالول افغانستان ته دا په کال کې اوس لږ زره تر اور سید دومره راټیټ شو نور لارې پیدا شي صادرات زمونږ کېدل هغه هم دا شو نو د پاکستان اقتصاد په افغانستان باندې ولر له د افغانستان اقتصاد په پاکستان ولر له
خان جان الکوزی ویل افغانستان چې بکوم څه له پاکستان څخه اخیستل هغه اوس د منځنۍ اسیا له هیوادونو اخلي
موږ د دوی د ورځې لږ زره تر اور راوړل تاسو اوس کولای شئ چې د ورځې دوه یا درې لارې اوړه براشي موږ سیمټ راوړل لس زره پنځه لس زره ټنه سیمټ هم راوړل سیخي ګول هم راوړل موږ په زرونو ټنه وریجي د دوی نه راوړلې اوس به هم راځي ډېرې لږې هغه سرحدي ولایتونو ته به راځي مګر دا ټول اوس ودرېدل اوس یې موږ د دوی نه راوړو اوس یې د قزاقستان نه راوړو د قرغزستان نه راوړو د ایران نه راوړو د نورو ځایونو نه
د پاکستان تحریک انصاف مشر او وزیر اعظم عمران خان وای که څه هم د ملک اقتصاد د تیرو حکومتونو د درغلیو لکبله له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی خو د په وینا دوی هوډ کړی دی چې ملک به له دې بحراني حالت باسي خو د اپوزیشن ګوندونه د درغلیو تور دوی او وای چې عمران خان او ګوند یې نه د ملک چلولو تجربه او نه هم وړتیا لري
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
دوستانو په اقتصادي مسلو کې پاتې کیږو د چین دولتي رسنۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د چین رهبر شي جین پینګ په جاپان کې تر باسونو وروسته د تجارت پر سر په نوو خبرو موافقه کړې دا خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د دواړو هیوادونو لخوا د تعرفو وضع کیدلو د نړۍ د اسهامو بازار بې ثباته کړې سالم احمد سالی را سره په سټوډیو کې دی دا موضوع یې تعقیب کړې ده سالی صاحب ستړی مشي د چین رسنۍ څه وایي چې په تجارتي برخه کې څه موافقه شوې
ډېره مننه ان صاحب د چین دولتي خبري اژانس سینهوا نن راپور ورکړ چې واشنگتن به پر چینایي مالونو نوي تعرفه نه وځ کوي لکه تر باسون مخکې چې د ولسمشر ټرمپ لخوا خبرداري ورکول شوی و د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا سم د لاسه پر چینایي مالونو د نویو تعرفو د لری کېدو خبر نه دی تایید شوی خو ویل دي چې د چین له ولسمشر شي سره کتنه ډیره ښه څه چې عالی و ولسمشر ټرمپ زیاته کړې موږ بیرته پر اصلي مسیر ور برابر سی یو د خبره دواړه لوري به ډیر ژر په دیاړه رسمي اعلامیه هم خبرې کړي د امریکا او چین ولسمشران نن سهار د جاپان اوساکا کې د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل د سرمشریزي په څنډه کې خبرې وکړې د دې کتنې په پیل کې ولسمشر ټرمپ ویلي و چې له چین سره د تجارت پر سر یوې تاریخي موافقې ته لیواله دی خو د چین ولسمشر شي ولسمشر ټرمپ ته ویل چې د مقابلې په نسبت ډیالوګ به تر دی له خپل چینایي سیال سره تر خبرو مخکې ولسمشر ټرمپ هیله څرګنده کړې و چې یو مسمره جلسه به ولري خو ولسمشر ټرمپ ټینګار کړی و چې د دواړو هیوادونو د تجارت پر سر د لانجې په حل کې پرمختګ ونوسو دای به خپل هغه پلان عملی کړی چې لمخې به پر چینایي تولیداتو تعرفه پراخیږي
د تعرفو او بخیدې تعرفو د وزکیدو زیانونه څه دي
هغه تعرفې چې لوړاندې وزه سوي په دوړو هیوادونو کې کمپنیو ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت زیان اړولی دی او په نړیواله سطحه یې د اقتصادي رکود بیره ولاړه کړې ده دا مسله د دې سبب سوي چې په ټوله نړۍ کې د ونډو یا اسهامو بازارونه بې ثباته سي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې له چین سره د تجارت پر مسله انتقادونه کړي دي د امریکا حکومت د امریکا د معنوي شتمنۍ د غلا کولو او د چین په مارکیټ کې د امریکایي او نورو بهرنیو شرکتونو په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو په برخه کې چین څخه د پراخو بدلونونو غوښتنه کړې ده پیکینګ بیا وایي چې واشنگتن غیر منطقي غوښتنې لري او باید چې ځینې امتیازونه ومني د چین یو ډیپلومات پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې موږ داسې احساسوو چې امریکایي لوری تر حد زیات فشار وځ کوي زیاتې غوښتنې مطرح کوي حکوم امتیاز ته غاړه نه ږدي د امریکا ولسمشر له خپل چینایي سیال سره په داسې حال کې خبرې کوي چې پرون یې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم کتلی وو
ډیر زیاته مننه دوستانو صالح محمد صالح و چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د چین د رهبر شي جین پینګ د هغه لیدنې په اړه او د نو موافقو په اړه چې په جاپان کې کړي حال راکو
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
او سمبیر ته کابل ته او د افغانستان کورنۍ یو مسلو ته رابو شدې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو د افغانستان د سیاسي حالاتو په اړه او د سیمې په مسلو څه لیکلي دي ناجیه صافی ورته کتنه کړې
کابل چاپ نننیو ورسپانو پاکستان ته د افغان ولسمشر سفر او د قطر ووم کانفرنس په اړه لیکنی او تفسیر کړي. ویسا ورسپانې په خپلې سرمقاله کې لیکلي د ولسمشر غنی پر سفر پاکستان ولې خوښ دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د پاکستان حکومت په څو بېلابېلو دلایلو غواړي چې نور د سیمې په کچه د افغانستان اوسنۍ لانجه ختمه کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور لومړی پاکستان د افغانستان د اوسنۍ جګړې د ختمېدو لپاره له لویو لوبغاړو سره شریکې پروژې لري، او دوهم دا چې د پاکستان اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، او درېیم د اندېښنې وړ خبره دا ده چې ښایي ولسمشر په دې سفر کې پاکستانیانو ته د تیر په څیر یو طرفه امتیازات منلي وي. بلخوا د هیواد ورسپانې د سرمقالې عنوان دی پاکستانی واکمن باید له فرصته ګټه پورته کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانستان د سیمې د اتصال مهم مرکز دی، او پاکستان باید د سیمې او په ځانګړې توګه په افغانستان کې خپله تګلاره بدله کړي. په سرمقاله کې راغلي د پاکستان دغه پالیسي یاد هیواد انزوا ته کش کړی، او که دا لړۍ دوامداره وساتي نو دغه هیواد به د تباهۍ کندې ته ورټیل وهي. اسلام ورسپانې بیا په خپلې سرمقاله کې لیکلي افغانستان یو واري بیا له تروریزم سره د مبارزې لپاره پر پاکستان داسې محل ټینګار کړی چې دغه هیواد په کراتو خپلې ژمنې ماتې کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانان له پاکستان څخه د تروریزم د زالو د لمنځه وړلو او افغان سولې په مذاکراتو کې د عملي همکارۍ غوښتونکي دي. سرخط ورسپانې د سرمقاله عنوان دی آیا د قطر اووم پړاو خبرې به کومه پایله ولري؟ وړاندې په سرمقاله کې راغلي د افغان سولې په اړه د امریکا او طالبانو اووم پړاو خبرې داسې مهال پیلېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د ناټو عمومي منشي ټینګار کړی چې د افغان سولې هوکړه لیک ته د رسیدو لپاره به لاره هواره کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور د امریکایي او ناټو چارواکو خبرو ته په کتو داسې ښکاري چې امریکا به دا ځل خپل ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ته دا دنده سپارلې وي چې د افغان سولې په اړه د بحثونو اوږده لړۍ رالنډه او پروسه خپل اصلي مسیر ته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیل دی برابر کړي. د سرمقالې په پای کې راغلي که چیرې امریکا بیا هم منت ونیږي چې طالبان بین الافغاني خبرو ته حاضر کړي نو دا پړاو خبرې به هم د تیرو په څیر وي او کومې لازمې پایلې به ونه لري. او دنیا ورسپانې په خپلې سرمقالې کې بیا د یو شمېر افغان کتونکو په حواله لیکلي چې د قطر اووم پړاو خبرې به بین الافغاني سولې ته لار هواره کړي، او تمه ده چې دغه خبرې د المان په منځګړیتوب تر یوې میاشتې پورې ترسره شي.
سانوز مغه غلا ساتي راډیو ناوري اوس هم ارزی چی خوست ته ولاړ شو. په خوست کې د لکانو اړوند په وسرحدي سیمه کې د هلکانو د خونځل لپاره د ودانۍ د جوړولو کار پیل شوه. دا ازادي راډیو خبريال نجيب الله خیل رپورت راکړي.
د خوست د لکانو د سرحدي سیمه د سرکی بړیو د هلکانو خونځي ته چې زده کوونکې دادیار لسکاله د ګورګورو د ونو سیرو ته زده کړی کوي، د وی اساسي ودانۍ د جوړولو کار پیل شو. د جمعې ورځ له غرمې وروسته د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د یاد ودانۍ د کار په پیل ځای کې آزادۍ رادیو ته وویل
دا مکتب چې اتلس درسي او تاکونه بلري په درې پوړونو کې اتلس میاشتو په موده کې د هندستان هیواد د یو شنیم میلیون افغانۍ په ارزښت سره جوړیږي. د دې ودانۍ په جوړېدو سره به په دغه شاوخوا منطقه کې د هغو زرګونو زده کوونکو ستونزې حل شي چې دا مهال د ستونزو سره مخامخ.
قومی مشر احمد شاخان او حاجی شاپور وای چې دا خوانځي په پیل کې ابتدایي او وروسته منځنۍ خوانځي شو او اوس لسه ده.
د دې ورکو سره د چدې ولسم نه کې پریښو دي د ګورګورو لوندې دي درس او دال مرو باد او باران نو د آتش سره په تکلیف خو بیا د خپل تعلیم مختب ولد.
د لکان سیمه ډیر خلک اوسه پوری دیواله سره ته مکتبونه یي جناکه خو بالکل مکتب نه لري اوسه پر لکان سیمه کې څنګه څو مکتبونه خو دي اوس فعلاً په مر کې نو سیا د دیوالو سره ته سبا کې دغه د پر خو ضرورت ډیر اړین ده.
د تاثیر الله ماخام په نوم د سرکی بړی د لسې دی ولسم ټولګي زده کوونکې موي چې ډیر کله به د خونکو او کتابونو ستونزه نه و. خود باد باران یخنه او ګرمۍ له لاسه به پز دکړو کې ځان پیښ شو.
دلته مونږ ملیمون بم پراو کتابو ستونزه مونږ دومره نه لرله، خو یو ستونزه چې مونږ لرلم دا غدي تمیر ستونزه و. د بوت په حالات کې د بارون په حالات کې موږ شاګردونو نشبل کړل چې درس وایي.
د سرکی بړی د سرحدي لسې د خوانځل لپاره د ودانۍ د جوړولو د کار په پیل غونډه کې خوست والی یو شمېر ملکی او پوځي مسؤلینو همدارنګه د خوست د بیلابېلو سیمو قومي مخورو او مدني فعالانو هم برخه اخیستي وه. خوست والی د یاد سیمې د اوسیدونکو د غوښتنو په ځواب کې وویل
خوونه یو ډیر لوی او پراخ
ساحه ده او هر کال زمنګ نیوز د کوم کې خونځوي ته زی کمنګ نن دا 200 چې څومره خونځ دا ټول هم جوړ بل کال ته مونږ بیا هم د خونځو لستون سره مخ نو دا به همدغه په دوامدار توګه باندې ان شاء الله څومره چې دي اولویتونو په نظر کې نیولو سره ورته پلان گزاري کوو او جوړو.
یاد دیوی په خوست کې تر درنی مسو ډیر دولتي خوانځي موجود دي چې شپږ تسلنې ودانۍ نه لري. په دې ولایت کې اوس مهال د 500 میلیون افغانۍ په لګښت د لکنو په سیمه کې د څلورو لسو په ګډون د شپږ 500 خوانځیو پر ودانۍ کار روان دی چې په راتلونکو میاشتو کې به د نویو جوړیدونکو ودانیو دا رقم 200 خوانځیو ته لوړ شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس همزو بیرته کابل ته رحمت الله افغان د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
ټاکل سوی نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاد زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ ووم پړاو نوی خبرې په قطر کې پیل سي. ارګوای چې عبدالسلام رحیم د سولې په چارو کې د دولت د وزیر او په دې برخه کې د جمهور رئیس د ځنګړي استاد په توګه ټاکل سوی. د بغلان سیمه چارواکي وایي چې په نهرین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلوري وسولسي پاتون کوونکي وژل سوي او نه نور ټپیان دي. د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن ټاکل شوی افغانستان او د پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه وسی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته د لیدو بلنه ورکړه. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د نړۍ د 16 سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې ترڅنګ د سعودي عربستان له ولیعت محمد بن سلمان سره وکتل. هغه یې وستای او ویل چې ډیر ښه کارونه کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په پان ازادۍ راډیو .com کې کتلی شئ. اوس هم د نشئی موادو د زیانونو په اړه د ازادۍ راډیو ځنګړي پروګرام د زهرو کاروان خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همتی ما او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو قاچاق ډیر سوی چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنی اخیستل کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښته راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
په کابل ښار کې د نشي موادو د قاچاقونکو یو شبکه او نږدې 40 تنه خرڅونکو ونیول شول. د کابل امنیت قمندانۍ ویان فرامرز فردوس ازادي راډیو ته ویل په لومړیو عملیاتو کې چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو او ځنګړو امنیتي ځواکونو د سرطان د میاشتې پر څلورمه نیټه د کابل ښار د دریمي امنیتي حوزې په سیمه کې وشول. په نتیجه کې د قاچاقونکو شبکې دوه مشران ونیول شول. دغه ډول د کابل امنیت قمندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار په وو حوزو او پغمان ولسوالۍ کې د نشي موادو ولس خرڅونکو په داسې حال کې نیولې چې پر معتادینو باندې نشي مواد خرڅول. لودي سره یې نږدې 10 کیلوګرامه نشي مواد هم نیولې چې 1040 نشي ګولۍ دي. په سالنګ ولسوالۍ کې 6 کیلوګرامه نشي مواد په داسې حال کې ونیول شول چې د افغانستان له شمال څخه کابل ته قاچاق کېدل. د پروان ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د سرطان د میاشتې پر څلورمه نیټه په سالنګ ولسوالۍ کې د تلاشۍ پر مهال په یوه کورلا موټر کې 1.5 کیلوګرام تریاک او یوه لارۍ موټر کې 15 کیلوګرامه چرس ونیول. موټر چلوونکي هم د دې موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. او دونه وروسته پی خداده چې په تیرو دریو میاشتو کې د نشي موادو او قاچاق کوونکو نیول ډیر شوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موهید د سرطان د میاشتې پر څلورمه نیټه خبر اعلان ته وویل د 1998 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په مجموعي ډول 255 پیښو دوسیې له 321 تورانو کسانو سره د مرکز ته سپارل شوي دي. پا په داسې حال کې چې د 1990 شمسي کال په وروستیو دریو میاشتو کې 1600 دوسی له 230 تورن کسانو سره د مرکز ته سپارل شوی وي.
در جمع بازداشت شدگان 70
بنیول شوی کسانو کې 22 کسانو غوښتل چې د حمد کرزی نړیوال هوایی ډګر لاري نشه یي مواد بهر ته قاچاق کړي. په تیرو دریو میاشتو کې 293 کسان نیول شوي چې 14 د عامه خدماتو کارکوونکي او نهی ښځې دي چې د اتی او قضایي مرکز ابتدایه محکمې له 150 څخه نیولې بیا تر 100 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل.
د یادونې وړ ده چې په تیرو دریو میاشتو کې د نشه یي موادو ډېری قضایي او نشه یي موادو قاچاق کوونکي په کابل کې نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو قاچاق ډیر سوی چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
نظر به سال گذشته قاچاق
شد. در سال پا پرتلا دیکی که قاچاق دیر شوایی.
در روزگان ولایت پاره هم راپور لرو.
مر با فورونا مر تکلی و در تاریاک پوری آقا با تاریاک و نتیجه نکره ولی خلگو با کرز از اغوشتی مر با درلو دینا.
دا چه نشد انسان پر پاز ستونی اغواجو بانی سن اوار اغیزی لری. پا دی اره لدکتر محیبلا مشوانی سر مرکه لرو.
چې کله هم ماشوم دلته راشي ورکوټې ماشوم چې نوې زیږیدلی غوږې خرابوي موږ اولې پوښتنه دا کوو چې په کور کې څوک سګرټ خو نڅکي.
د احمد ظاهر په نوم یو معتاد وایي چې په مصر کې لوړې زده کړې کړي او کاري تجربه هم لري خو اوس د نشې له امله څوک کار نه ورکوي.
زه به چې خمار بوم لکه بېګانه د ښځه به چې پرته ورسه هېڅ په ما بدو کیسه کې بنوم چې څوک دي.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو. په ډرامه کې به واورو چې په نیمه شپه کې د کبیر لالا د کور دروازه څوک ټکوي او وروسته به څه پیښه سي.
وه سړی پورته سه دروازه ټکیږي.
څه شی دروازه ټکیږي؟
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. له نشي موادو سره د مبارزې عالي او قضایي مرکز افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د قاچاقو د ډېروالي خبر ورکوي چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. د دې مرکز ویاند خالد موحد وایي چې له نشي موادو سره د افغان دولت د مبارزې په نتیجه کې اوس نړیوالو بازارونو ته لږ تاریخ قاچاق کیږي خو له ګاونډي هیوادونو څخه بیا افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو قاچاق ډېر سوی چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. امنیتی کارپوهان افغانستان ته د دې ډول کیمیاوي موادو د قاچاقو دلیل د افغانستان د هیروینو لپاره په نړیوالو بازارونو کې د مافیایي ډلو ډېره غوښتنه بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نکې وړاندې کوي.
د افغان دولت تازه څېړنې ښیي چې افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو د قاچاقو له ډېرېدلو سره یو ځای د هغو پریکرسرونو او کیمیاوي موادو قاچاق هم ډېر سوی چې د هیروینو په جوړېدلو کې کار ځنې اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان په تازه راپور کې هم راغلی چې د نشه یي موادو د تولید او قاچاقو بهیر او وضعیت پیچلی سوی دی. له همدې امله باید د مؤثرې او ګټورې مبارزې لپاره د دولتونو ترمنځ همغږي ډیره او د دولتي او نادولتي ادارو ظرفیت لوړ کړل سي. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي د تیرو کلونو په پرتله د افغان دولت ادارو ظرفیت لوړ سوی چې په نتیجه کې یې له افغانستان څخه بهر ته د تریاکو د قاچاقو کچه ټیټه سوې خو له نورو هیوادونو څخه بیا افغانستان ته د کیمیاوي او مصنوعي نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی دی.
نظر به سال گذشته قاچاق
شد. تیر سال په پرتلا د خیخی قاچاق ډیر شوی چې په دې برخه کې لاسته راوړنی او د دې ډول نشئی موادو نیول هم ډیر شوی دي. په خواب سرحدي سیمو کې د هیروینو او مورفینو نیولو دا خودله چې دا مواد په افغانستان کې جوړیږي خو اوس چړنی او شمیري کوي چې د نشئی موادو د تولید ځای بدل شوی او له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د نشئی موادو قاچاق هم کنټرول شوی دی.
کنټرول شوه.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی له نشه یي موادو سره مبارزه په هغه صورت کې ګټوره بولی چې دولتونه حساب ورکړي او د روغتیايي او اجتماعي خدماتو داسې معیاري ادارې ولري چې د عدالت ترڅنګ د نشه یي موادو له امله زیانمن شوی افغانانو ته روغتیايي خدمات هم ورسوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د افغانستان امنیتي ادارې یوازې په تیرو دریو میاشتو کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 321 کسان نیولې دي. له دې ډلې څخه 293 کسان یې له یو څخه نیولې بیا تر 150 کالو پورې په بند باندې محکوم شوي دي. د د کورنی چارو وزارت په خوانی موین او امنیتی کارپو میرزا محمد یارمند د نشئی موادو د کاچاکو او استعمال په برخه کې دولتونه او نړیوالې ادارې په بیغوري تورنوي او زیاتوي چې د ادارو له نشئی موادو سره مبارزه ته لومړیتوب نه دی ورکړی او مبارزه د عمل پر ځای یوازې د عکس العمل بڼه لري.
د نشئی موادو قاچاق د هر کال په تیریدو سره ډیریږي. په ځانګړي ډول دا خبره د یادولو وړ ده چې موږ د نشئی موادو د وقایي پروګرامونه نه لرو. دلته څو موضوعات مهم دي چې باید نړیواله ټولنه پام ورته وکړي. لومړی دا چې باید نړیوال مارکیټ یې وتړل شي. دوهم دا چې باید په نړیواله کچه یې غوښتنه راکمه کړل شي چې په میلیونونو ډالر افغانستان ته رانه وړل شي.
تیر کال په کابل او اسلام آباد کې دوه کانفرنسونه جوړ شول چې په هغو کې د سیمې کارپوهانو د سیمې په کچه له نشئی موادو سره د مبارزې د ستراتیژي پر یو طرحه بحث کړی و، خو دې بحث نتیجه ورنکړه او ستراتیژي جوړه نه شوه. ښاغلی یارمن وایي چې د افغانستان د نشئی موادو له امله ګاونډیو هیوادونو ته هم زیان رسیږي، خو بیا هم ګاونډي هیوادونه لیوالتیا نه لري چې له افغانستان سره په ګډه د نشئی موادو پر ضد مبارزه وکړي.
محمد ایاس ترنکو چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو په اړه راپور راوړوه چې د هیروین په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي، اوس روزګان ولایت ته ځو او هلته د بزګرو حال اخلو. د روزګان ولایت بزګران وایي چې شنې خونې د کوکنارو ښه بدیل دی. کومو بزګرانو ته چې شنې خونې جوړې سوي دي هغوی اوس کوکنار نه کوي. د دې موضوع تفصیل به د شریف الله شرافت په راپور کې واورو.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو شمیر بزګران وایي په دغه ولایت کې شنو خونو شپ پایله ورکړي او د کوکنارو شپ بدیل دی. د دې لړل یو هم حاجی امید الله دی چې مخکې په خپل ځمکه کوکنار کړلی و، خو اوس یې د ترنکوټ شراډ ون په خیرو کاري سیمه کې پر یو جریب ځمکه شنه خونه درولې او سبزیجات یې پکښې کې کرلې دي. د ازادي راډیو ته ویل کله چې له کوکنارو څخه لاس پر سر سوی او د شنې خونې کاروبار ته مخه کړې نو اقتصادي قوي سوی او ښه ژوند لري. دی وایي دغه شنه خونه دولت ورکړې او هر ورځ په اوسط ډول د 8000 افغانۍ څخه نیولې تر 9000 افغانۍ پورې عاید لاس ته ترې راوړي.
مخکې خونه چې د ټوک کوکنار به مې کړل هغه به کوکنارو به افلا مرضونه پسې واصله مور به فورونه مور ته کړي و در تاریاکو پورې هغه به تاریاکو نتیجه نه کړې وله فورونه به مې هم دغسې راپسې ودرېدله. خلګو به قرض زسه غوښتي موږ به درلودې نه. او اوس چې په دغه شنه خونه لګاسي وي نه بس چا قرض را باندې دي او دا یا لمه ګوله برابرې دغهونه بس د بل داس نه وړه کار سره ګرځول یم.
لا دغه شنو خونه څخه نه یوازې بزګران ګټه اخلي بلکې وزګاره کسانو ته هم پکښې کې د کار زمینه برابره سوي. د دې لړل یو هم علي محمد چې مخکې د بیکاری څخه د نورو خلکو په مزکه کوکنار کړل او یا به یې هم روزانه کول، خو اوس په شنه خونه کې په مزدوري د سبزیجاتو پالنه کوي.
مخکې مې بازار کې به یې روزانه کوله یا به مې تاریا کړله، نن ګر وس راغلی یم په دغه شنه خونه کې بس دلته خپله یو خواري تخکوم یا ته ډوډۍ برابرول دا کې بساري وته شه دا یال ډوډۍ برابرې شه.
د علي محمد او حمید الله ترڅنګ شولي هم له غو وروسته د کوکنارو څخه لاس پر سر سوي کله چې دولت یې پر ځمکه شنه خونه ورته درولې. د ازادي راډیو ټول چې یاد شنه خونه څخه ښه ګټه لاس تراوړي.
ځکه چې خپل کار نو بیا کوکنارو د کوکنارو کروندې مو کړلې دا ګرنوزونو د کوکنارو په بدل کې راوته موږ د دولت څخه ډیر راضي موږ د دولت نور کاندیدان غوړ چې داسې پروژې پدې کې یعنی مقصد تاریخ تبایي اسون زیاته و یعنی ګټه یې نو مقصد موږ په ستوري او په سرګردانه و یعنی دغه وصول به ستر ډیر دی یعنی چې دغه تاریخ ډیر دی.
د اورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې شنو خونو شو پایله ورکړی او د کوکنارو شو بدل دی. د دې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته ویل چې یادې خونې نه یوازې د کوکنارو شو بدل دی بلکې دغه ولایت د سبزیجاتو لاړخه هم پر ځان بسیا کړي.
څنګه چې موږ د بازو شنو خونو د پښتنانو څخه پښتنه کړي راپورونه ترلاسه کړي دي، دوی له دغه شنو خونو څخه ډیر ښه عاید په لاس راوړی دی. هغه غټو شنو خونو څخه د کال په اوږدو کې تقریبا لس لکه عاید ترلاسه کړی دی چې دا د بزګر لپاره د خلکو لپاره یو ډیر ښه عاید دی.
خیری وای په تیر دوه کلونو کې په دغه ولایت کې د زراعت ریاست او د تغییر اقلیم پروژې 115 ډیر شغټي او کوچنی شنې خونې جوړې کړې بزګرانو ته. نو موړي زیاتوي چې د پلان لري دغه ډول شنې خونې نور هم جوړې کړي ځکه د په خبره چې شنې خونې د کوکنارو شو بدل دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال
او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوریچ پرمزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې نشه د انسان پر پازه ستونی او غوږو باندې څه ډول ناوړه اغیز کوي. ډاکټران وایي هغه معتادین چې د خولې او پزې له لارې نشي مواد استعمالوي، لږ وروسته د هغوی د ستونی، پزې او غوږونو فعالیت ګډوډ کیږي. دا چې نشه ولې د انسان پر پازه ستونی او غوږونو ناوړه اغیز کوي، په لنډ مهال او اوږد مهال کې زیانونه څه دي؟ معتادین تر څومره وخته پورې د دغه ډول ناوړه اغیزو څخه ځورېږي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر محیب الله مشواڼي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان پر ستونی، پازه او غوږونو باندې څومره ناوړه اغیز لري.
ځینې داسې نشه یي توکي دي چې هغه د پوزې د لارې رستل کیږي، ځینې بیا داسې وي چې هغه په سګرټ کې څکول کیږي، او بیا ځینې داسې وي لکه د مایاتو په شکل کې یا د الکوهلو په شکل کې اغستل کیږي. د پوزې د لارې چې کوم نشه اغستل کیږي، د هغې سره غارزي په پوزه باندې کوم علائم د غوی راځي، لکه پوزه بندېدل، خوشبوئی یا د بدبوئی حس ختمېدل. د دې علاوه پوزه چې کله هم بند شي، هلته پړسوب پیدا شي، د هغې سره بیا سانوزټ کیږي او میکروبونه پیدا کیږي. داغه سره بیا داسې وشي چې زمونږه کم تنفسي لار ده، داغه پرده چې داغه بیهوش شي، داغه سره بیا د دینه چې مخ کې بیا منګزو لکه وای شراب دي، داغه سره بیا داسې وی چې واغه وخت باندې د مرې سوزش او د مرې خرابېدل دا ور سره جوړي. کله چې هغه په وینه کې جذب شي، د غوږ په اعصابو باندې یا حسي سچې د پاغه باندې اثرات پریوزي. د دین علاوه بیا نور روست سرطانونه د پوزې، مرې یا د وچه غاړي سرطانونه دا غنه بیرستو پیدا کیږي. زمونږ د تنفسي لار چې څومره ده، په دې کې کومه پرده چې دا د دې کمی حجروي پاغه باندې واړه واړه تارونه وي یا د سويختو په شانتي هغه تسهیلیا وي، هغه مکمل حرکتونه کوي. کله چې هر قسم نشه واغسل شي، دا غي سره دا به هوښ کیږي، التهابي کیږي، میکروبي کیږي، مشکل ورته پیدا کیږي. او بل کله چې دا ډیر وخت لپاره وي، نو بیا دا غنه بیا مونږ دا سوچ ویل چې سرطانونه واغه طرف ته بیا دا نور مشکلات دوی ته پیدا کیدلی شي.
ولی نشه د انسان پر غوږونو باندې ناوړه تاثیر لري؟
د پوزې په شاتنی حصه کې د غوږ د منځنۍ حصې یو ټیوب دی، یو لار دغه د غلط خلاصي کې کم چې زمونږ د غوږ د منځنۍ حصې فشارونه برابر وي. چې کله دا خلک سیګریټ وڅکي یا چرسو یا هر قسم نشو کې، هغه سره د اسټیشن ټیوب یا د غلار بندیږي، نو غوږونه ورسره بند شي. او بل چې د ډیر وخت لپاره کله دا استفاده شي، دا په وینه کې شاملېږي، په وینه کې شامل شي، د دې نه بیا د غوږ کم داخلي حصه چې دا په کم کې چې اعصاب دي، هغه اعصاب خرابې د منځه وړي، او کله چې دغه اعصابي حصه د منځه نوي سي هغه بیرته بیا جوړیږي. نو د خلکو اوریدل هم مکمل ورسره ختمېږي. د وخت سره چې کله هم پودر په پوزه باندې ولګيږي، دا غي سره د وینې رګونه د دې سره تنګيږي. اولته وینه کمه زی پوزله، کله چې هم پوزه ته وینه کمه لاړه شي، دا غي سره پوزه وچه شي، د پوزې افرازات هم ورسره ډیریږي. او کوم خلک چې شراب څکي، وخت کې ورسره سیګریټ هم استفاده کوي، نو دغه وجه ده چې 15 چند زیات پاغو کې د سرطان د پیدا کېدو چانس وي یا پاغو کې دغه خطر وي.
په نشه یي موادو کې کوم یو یا ډیر د ستونی او د غوږونو لپاره خطرناک دي؟
په ټوله دنیا کې چې څومره نشې دي، ټوله په یو کټګری کې دي، سیګریټ په بل کټګری کې دي. ولې چې سیګریټ ډیر زیات خلک څکي او دغه نقصانونه هم ډیر زیات دي. د ټول بدن څومره سرطانونه دي، په هغه کې 6% صرف هغه سرطانونه دي چې هغه د سر، یعنی مطلب د پوزې مری کې، او دا نور چې کوم 94% د پټول بدن کې کیږي. او د دې 6% سرطانونو وجه عموما شراب، سیګریټ او ورسره دغه شانتي نور قسمونه، نسوار، پان او دغه چې څوک استفاده کوي په دوی کې ډیر زیات دي. کم خلک چې کوکاین یا دغه شانتي نور نشې دي، ټابلیټونه دي، د دې ټولو یو دغه وی منګ ورته طبي دغه کې ویزو اکټیو سبسټانس وایو، دا د وینې دارګونه څنګه یو، نو دا خلک سانوزټوم ډیر زیات لري. چې لږ وخت هم دا استفاده کوي په پوزه پرده کې سوري کېږي، او کله چې هم د پوزه په پرده کې سوري وشي، بیا پوزه صحیح کار نه کوي.
دغه تاثیرات تر څومره وخت پورې په معتادینو کې پاتې کیږي؟
یو کس چې هغه ډیر وخت سیګریټس کولی وي، نو 10 کاله پس به دا د هغه کس برابرېږي کوم چې په ټول عمر کې سیګریټ نه وڅکولی. نو دغه شانتي د ټولو نشو اثرات دي، هغه په بدن کې ډیر وخت پورې پاتې کیږي. فرزن یو کس دغه د پوز د لارې نه نشه اخلي هغه چې کله هم دا نشه پرې ډیر لږ وخت کې هغه بیرته راتلی شي. یا یو کس داسې دی فرزن هغه سیګریټ د لارې مختلف چرس یا څه نشه استفاده کوي د غوږ په منځنۍ حصه کې اوبه دي نو هغه ډیر لږ وخت کې دوه درې میاشتو کې هغه عادي حالت ته راتلی شي. ځینې داسې اثرات لري فرزن یو کس ډیر وخت لپاره هغه چا سیګریټ یا الکوهل استفاده کړی دي او د هغې سره د غوږ حس ختم شوی دی نو هغه بیا اوږدمهاله اثرات دي هغه بیا ډیر وخت تخلیق کېدو کې یا امکان لري هغه بیرته جوړ هم نشي.
دغه د نشې تاثیرات په کوم عمر کې ډیر زیات وي؟
اوسه پورې په دې باندې څه تحقیق نه دی شوی چې عمرونو باندې څومره اثر دی. فرزن ماشومانو باندې ډیر زیات اثر وي چې کله هم ماشوم دلته راشي ورکوټې ماشوم چې نوې زیږیدلې غوږې خراب وي مونږ اولې پوښتنه دا کوو چې په کور کې څوک سګرټ خو نه څکي. ځینې خلک دي هغه بیا ډیر عمر سګرټ اوس کې هغو کې سرطان پیدا نه کړي نو دا په انسان نه د یو انسان نه په بل باندې هم فرق پرې باسي. دا خبرې
هغه میندې چې هغوی امیدواره وي ماشوم لري او بیا دوی نشه کوي هغه ماشوم چې د مور په خېټه کې ده په هغو باندې هم کوم تاثیر لري او کنه؟
کمی میندې چې امیدوار وي هغه که فرزن سیګریټ سکي ناغه په ماشوم باندې د ماشوم په جوړېدو باندې هغه ډېر بد اغېز لري او هغه ماشوم بیا د مختلفو مازوریانو سره پیدا کیږي. دغه شانتي الکوهل هم دي او دغه شانتي نور چې څومره نشه یي توکي دي هغه چې استعمال کیږي دغه سره ماشوم مازوره پیدا کی د دې سره دغه ماشوم غوږ بایدل دواره شروع کیږي د پوزي حساسیت هم سره پیدا کی او بیا د عمر د تیرېدو سره دغه کوګونه یا اورېدل کمزوري پات عذاب یې صحیح نه جوړیږي او ماشوم د مازوره سره پیدا کیږي.
د انسان پر پازه ستونی او غژونه باندې د نشو د ناوړه اغیز پاره مو ل ډاکټر محیب الله مشوانی سره زموږ د همکار محمد ایاس تنک مرکه اوریده.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس ل ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 200 شپږی مزنی سپوخ پریږي او اوس ته خاطرې واردی. د میدان وردګو ولایت 45 کلن احمد زاهر په مصر کې لوړ زده کړې کړي او څو کال له ترکانو سره ترجمانی هم کړې ده. د وای چې شپږ کال د کیک بوکس ورزش کړي او څو سیالي هم ګټلې دي. دا چې احمد زاهر څنګه په نشو اخته سو او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ سو په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاس تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زه په خپل د دوه سم سبب لغ شوای ما بیا یو مصرای لغلو را اوغه زو د ځان سبب تل ما مصرته پنځه کول درې مشه تل کله ولاته دغه په لغ سم خو لري شول ما صدر کوله مې د ټکیونو سره تجمونی اب کول وکړو شپا کوله مې کې بوک سره دی زه تلم کلاب ته تام تل ما بس نو د مو سره یو عارفو ام یو سوتان دول مې وو هغه مې په هر مس په خک مثلا مو مخبل هغه ته ولا مسابقه نو دغه د نیورون سبب چې دا سره ګره ډیر قوی دی مثلا هر میدان وړي دا بس را کم کو نو د نیورون جام سره سره را چا چې مته وسو سلیټ باندې دا غوس کاوه خدي په دغه مې څکاوه ګټه واټور را اوس به تاب نه کیږي د تاریخ خو راشه سم تامین وکړي به مې تاریخ خوړل وره نو تامین مې ډیر کولو مخکې د تاریخ کوم 15 ځکه تامین کولو ته شول لیکو پوری چې تاریخ مې مثلا مصرف کول مو نیم ځکه تامین کولو په مو ته وستو زوی چې هم زوی را تداسې ما دې تامین کې موته بده یې مې شې دوی مې شو اوس ما ودو شول ما د خفه شه مونه بل مو وخت یو ورو کورونا ته چې دغه توزه بده ما ودو اوس ته دې هغه ما وخره د پلو مری خفه شو مې مری خفه شو لام مری خفه شو دې مې غوښنه کولای چې ته مثلا تکړه وي مثلا څنګه د شولې خو مولا د الکور نه دی پښ په مور زمان کې مثلا په مور تاثیر وکړو د کلا په امپری خو نه مور را اته نه امپری خو له ماده خپل کورایم جدا کولم را در سن جدا کوم ځکه ما ود مې ډیر شو در یعنی حتی زه د کور باندې کنه ما څو خنه یې مار سم وکړت خو په مور زمان کې خو کلا به بیا به شه برون ما یا مشه کور ما یا به شش په کور بوم دې مشه برون بوم آی څه پیسې مثلا مو چې د ترجمانې پیسې بکړې وي یو څه دغه مې ګټه خسر خاصه بونګه مې خاصه ورره زبې چې خمار بو مثلا لکه بیگانه د کډو چې پراته ورسه هیڅ په مو بده کې ساکه بنوم چې څوک دی هیڅ مې کول او خلاص وره ورره بت درې مې سوت سره ورره د سینس ګاډه وره شو دا یو ورځ دې بعد خمار ما کور کې نو سم خاصه مې ویدا وا کلمې وخه سره ورره بس مو مخکې چې ترجمه ما پیسې مې ګلرلې تلو مو تاخه سیوا مو خوم شو ورره بس نو کلمې وخه ته بس وره مو وسکول ورره تلو مر وخه سره ورره د لازر غوتی مخاته کا پدریز رپی نو ما غدریز من وخص د کور وو ته ما شلش په بخي کوته لورن شول ما نو ما په شلش په بيته لورن کور ته را جالو وانا کلی سوب دی بعد حالت کور را او تی دی وشال بس لور دی او ابو سره لور دی بخیرک.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو ا په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا سده چی نیمه شپوي او کبیر لاله په خپل کور کې ودی وی په دې وخت کې د کور دروازه ټکیږي.
کبیر لالا او میرمنه سخت ورخطا کیږي او نه پوهیږي چې دروازه به څوک ټکوي. دا چې دروازه به څوک ټکوي اصل کې څه ده او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
کبیر لالا سلام علیکم.
وعلیکم سلام مجید. ستړی مشه؟
خیر وسه تام ستړی مشه. خدای دی خیر کی د تشی په کښت تخته
حلال کښ کوم.
خبره لاندا ک داستا حلال کښ څه شی ده؟
غنم کرم.
څه شی؟ غنم؟
هو غنم.
نو غنم خو لا کستا په دا دومره خواره یارزی
کبل هیڅ نه دی بچانو د کال غله خو بشی کنه.
کبیر لالا یوازې په غله هم څه نه دی جوړ، بچیان کالی دوا او نور ضرورتونه هم لري. سام تخم پکې وکړه چې جیب دې سام ډک شي، له غنمو څه نه جوړېږي.
نو څه شی پکې وکړم؟
کوکنار پکې وکړه، تر غنمو لس ځله ډېرې پیسې در جوړوي.
یار اوس د تریاکو هم چندان خوند نشته.
ولې خوند نشته؟
چې تازه تریاک ټول کو ارزانه، که یو ساتو یا غل راپسې یا پولیس، غنم له اخه دي خطر خو نه لري.
غنم هم خطر لري.
غنم به ولی خطر لري؟
ما هم اول دا غستا غوندې فکر کاوه، خو کله مو څوک په آرامه پرېږدي.
نو دا خو زما خپله ځمکه ده، د چا څه که غنم پکې کرم که کوکنار.
ما هم اول دغسې فکر کاوه، خو وروسته پوه شوم چې ږیره زما خو واکې د لالا.
زه پوه نه شوم څوک مو په آرامه نه پرېږدي.
بس بیا به وروسته پوه شي چې دا خلک څوک دي.
پویژم تاسو په یوه دی غاپی په دې نیمه شپه کې دا دروازه څوک ټکوي؟
واخځې څه خبره ده چې په دې نیمه شپه کې بونګېږي؟
اوه سړی پورته سه، دروازه ټکېږي.
څه شی؟ دروازه ټکېږي؟
اوه دروازه ټکېږي.
ته ودرېږه چې زه ورشم، نه پوهېږم چې په دې نیمه شپه کې به څوک یې.
اوه سړی اول دروازه مه خلاصوه، پوښتنه ځینې وکړه چې څوک دی.
بس خدای دې خیر را پیخ کی. څوک یې؟
دروازه خلاصه که، خپل خلک یو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام کبیر لالا، ستړی مشی؟
خیر وسه، هو به خو مې نه پیژندلست. تاسو څوک یاست؟
کبیر لالا مونږ دې پیژنو، خیر که ته مو نه پیژنې.
راځئ کور ته بلړ شو، ډوډۍ او چای به وخورو.
نه چای او ډوډۍ نه خورو، بس دې وی خبرې لپاره راغلی یو.
د کومې خبرې لپاره راغلی است؟
مونږ اوریدلی دي چې ته غواړې غنم وکړې، دا خبره رښتیا ده؟
هو دغه سینیت خو مې کړې ده.
تر دې خبرې تیر شه، مشرانو فیصله کړې ده چې باید ټول خلک کوکنار وکړي.
کوم مشرانو فیصله کړې ده؟ زمونږ د کلی مشرانو خو په دې باره کې سندې ویلي.
دا د کلی د وړو مشرانو خبره نه ده، لویو مشرانو فیصله کړې ده چې باید ټول خلک کوکنار وکړي.
نو دا خو د هر چا خپل کار دی، که غنم کری که کوکنار.
کبیر لالا دا د مشرانو فیصله ده، مشوره نه ده، پوه شو که نه؟
زه هیڅ پوه نه شوم، دا کوم مشران دي؟
بس داسې وګڼه چې زه مشر یم، ما فیصله کړې ده چې خامخا به کوکنار کری. اوس پوه شوې؟
مشرانو ته ووایه چې خیر دی، زه به غنم وکرم.
که تا ته اجازه درکو، سبا به بل بزګر وایي چې ما ته هم اجازه راکه.
ستاسو مشران چیرې دي چې زه ورسره خبرې وکم؟
زمونږ مشران هر څوک نشي لیدلی، خو فیصلې لکه د لمر په شان ښکاره دي.
نو زه بله چاره م لرم که باید خامخا کوکنار وکړم.
او خامخا به کوکنار کری. چا چې زمونږ د مشرانو خبره په ځمکه اچولې ده، هغوی اوس په دیرو کې پراته دي. پوه شوې؟ مونږ نه درنه لاړو.
یا خدایا دا څنګه ژوند شو؟ د خپل ځمکې واک نه لرو، اوس مجبور یم چې د زورورو خبره ومنم او د غنمو پر ځای کوکنار وکړم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سوره سرمایه.
دختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ده ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.